تاسو مشال ریډیو ته غوږی است په پښتونخوا کې د مازګر 15 بجې سوي دي. زه بوریوال کاکړ يم. سلامونه مې ومنئ. په دې ساته خبرونه کې تاسو ته د پاکستان، افغانستان او سیمې په اړه یو شمېر رپورټونه او تبصرې در خبرو، خو تر هغه وړاندې به د دې ساته خبرونه واورو چې انسا اجملي وړاندې کوي.
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټکی. نن د خبر پختونخوا په اسمبلی کې د نوې مالی کال لپاره بجټ وړاندې کیږي. د بلوچستان د لادرکه کلل شبو کسانو خپلوانو په کراچۍ کې احتجاجي لاریون کړي او د بخښنې نړیوال سازمان وایي چې روس په اوکراین کې جنگي جرمونه کړي. د خبرونو تفصیل. ټاکل شوی چې نن د خیبر پختونخوا د خزانې وزیر تیمور سلیم جګړه د 2023 مالی کال د بودیجې مسوده صوبایي اسمبلی ته وړاندې کړي. د صوبې د مالی چارو ادارې اسناد چې مشال لیډیو ترلاسه کړي ښایي چې د بجټ حجم 1.2 ارب دی چې پکې د پرمختیایي چارو لپاره د 1.43 ارب بیلولو وړاندیز شوی دی. په دې پرمختیایي پروژو کې د صوبې د نورو ضلعو لپاره 3.19 او د قبایلي ضلعو لپاره 99 ارب روپۍ مختص شوی دي. ټاکل شوی وه چې بجټ به ماسپښین 2 بجې وړاندې کیږي، خو تر اوسه نور معلومات مخې ته نه دي راغلي. د شمالي وزیرستان چارواکي وایي چې له تیرو 3 ورځو راهیسې د 2 قبیلو ای پی او مدیخیلو ترمنځ د ځمکې په سر په جګړه کې د اف سي ځواک یو سرتیری او یو عام وګړی وژل شوی دي. د شمالي وزیرستان د پولیسو مشر فرحان خان پرون مشال لیډیو ته وویل چې له دواړو قبیلو سره د ډسبندۍ لپاره د اف سي ځواک په دفتر کې لوسنامه شوې وه، خو د هغې باوجود ډزې وشوې او اف سي ځواک سرتیری پکې وژل شو. نوموړي زیاته کړه چې له دواړو خواوو په مورچو کې 45 پولیس پر ځای کړي دي. بلخوا په میرعلي کې د ملي جمهوري غورځنګ یو مشر جمال داوړ مشال ویډیو ته ویل چې دوی له انتظامی غواړي چې د دې قبیلو ترمنځ د مرګ ژوبلې مخنیوي لپاره دی د ډسبندۍ لړکی اقدامات وکړي. له بلوچستانه د لادرکه کسانو د کورنیو غړو ویلي چې حکومت دې زر تر زره د دې کسانو په موندلو کې مرسته وکړي. دوی دا خبره پرون په کراچۍ کې د پوهنتون د 2 زده کوونکو دودا الهي بلوچ او غمشاد بلوچ د لادرکه کېدو خلاف په مظاهره کې وکړه. په احتجاج کې شامل د بلوچ یووالي کمیټې د کراچۍ مشر حبیب بلوچ مشال ریډیو ته وویل چې شپږ ورځې وړاندې دودا بلوچ او غمشاد بلوچ د کراچۍ سي ټي ډي پولیسو بوتلي او تر اوسه په اړه هیڅ معلومات نه لري.
د کراچی پوهنتون 2 زده کوونکي دودا بلوچ او غمشاد بلوچ په زور لادرکړی شوی دي. دودا بلوچ سخت ناروغ هم دی او په کراچی کې په یو روغتون کې درملنه هم روانه وه. پشپک ورځې وشوي، تر نن ورځې پورې هیڅوک نه دي خبر چې هغوی چرته دي. که کوم جرمی وي نو هغو دې عدالت ته وړاندې کړي.
د کراچی پولیسو تر اوسه د دوو بلوچ زده کوونکو په اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان په بیلابیلو برخو کې پرون په 14 کې لږ تر لږه 3 تنه وژل شوي او 19 نور زخمیان شوي دي. دا 14 پرون په کونړ، کندوز، بدخشان او بلخ ولایتونو کې شوي دي. د طالبانو چارواکو مشال ریډیو ته ویلي چې پرون په کونړ کې په رینجر موټر د ماین په 14 کې یو غړی وژل شوی او 6 نور زخمیان شوي دي. په بدخشان کې هم په برید کې یو طالب زخمی شوی دی. د طالب چارواکو په خبره د کندوز په 3 ناحیه کې بیا په ملکي کسانو 14 وشو چې پکې 4 تنه زخمیان شوي. هلته په مزار شریف کې بیا د مولانا جلال دین بلخی نړیوال هوایي ډګر د کارکونکو په موټر په یو برید کې د دې هوایي ډګر 2 کارکونکي وشل شوي او 6 تنه نور زخمیان شوي دي. او د بخښنې نړیوال سازمان یا امنستری انټرنیشنل وایي چې روس د اوکراین په خارکیف خارکی جنگي جرمونه کړي دي. سازمان نن ویلي چې په خارکیف کې په غیر امتیازي بمباری کې په سلګونو ملکیان وژل شوي دي. د سازمان په وینا په دې بمباری کې د استوګنې ځایونه په نښه کړل شوي او زیاتره وختونه پکې کلسټر بمونه کارول شوي دي. د بخښنې نړیوال سازمان ارسوک ار وخت مړ کېدای شي په نامه په ریپورت کې دا هم ویلي چې په پراخه کچه د منع کړل شوو کلسټر موادو په بیا بیا کارول حیرون نوون کې خبره ده او دا د ملکیانو ژوند لپامه د غورسولو سرګندونه هم کوي. امنستری انټرنیشنل زیاته کړې چې د اوکراین په 2 لوی ښار خارکیف چې 1.4 میلیون آبادی لري پکې داسې ثبوتونه هم پټاګه کړي چې روسي ځواکونو 9N211 او 9N35 کلسټر او په ځمکه خوریدونکي بمونه په بیا بیا کارولې دي. د خبرونو پای.
خبرونه مولا مشال ریډیو اوریدل چې انیس اجمل وړاندې کول. د د خیبر پښتونخوا حکومت د راتلونکو مالی کال لپاره د صوبي بجټ وړاندې کړی دی. د پاکستان د سینټ پخوانی مشر رضا رباني غوښتنه کړې ده چې علي وزیر دی د پارلمان رواني غونډې ته وړاندې کړل سي. د سیاسي چارو یو شنونکی په دې اړه وایي
که هر څومره منګه د وږي علي وزیر چې دی هغه د اسټابلیشمنت خلاف دی یا اسټابلیشمنت دغه خلاف دی، نو د اسټابلیشمنت خلاف خو موږ نور هم ډېر اوازونه ولیدل. دغه اوازونه خو هیڅ خلاف داسې کاروایي نه شولې.
پاکستان پیپلز ګوند وایي په کار ده چې له ترهګرۍ سره تړلې ټولې پریکړې په پارلمان کې وسی. د سیاسي چارو شنونکي دې ته څنګه ګوري؟
په کار داره چې طالبانو سره کم قسم خبرې کېږي، څه کېږي، څه معاهده کېږي، پارلمان دې پهغې کې په اعتماد کې واخیستل شي. او که دا وا نه غستو نو زما اندازه دا ده چې د دوی بیا نتیجې ډېرې خراب وي.
د جنوبي وزیرستان خلکو د بجلی نشتوالي پر ضد په ټانګ کې احتجاج کړی دی. د احتجاج یو ګډونوال مشال رادیو ته وویل
پدا مقابل د کوم داول په سموار پورا نیوز مطالبه حال نشي مشته بجلی تیرا نشي یو ویژه چې کوم د ګملزم دم لند د دو بیا مشکات کوي پر صورت باندې.
د دې ترڅنګ د سیمه او نړۍ په اړه یو شمېر رپورټونه او تبصری هم لرو او ریډیو ته لمشال ریډیو سره اوسئ. تاسو په خبرونو کې مو اوریدل چې د خیبر پښتونخوا حکومت نن د راتلونکي مالي کال لپاره بجټ وړاندې کړی. له پېښور د مشال رادیو خبريال خالد خان را سره د ټلیفون پر کرښه دی. خالد خان، تاسو ته په خبرونه کې هرکلی وایو. که د خیبر پښتونخوا د حکومت لخوا د بجټ په اړه تازه معلومات اوریدونکو سره شریک کړئ چې د بجټ وړاندې کولو بهیر پای ته رسیدلی، کله هم روان دی؟
ډېره مننه. بالکل دنیا کې تاسو د خیبر پښتونخوا د مالي کال 2023 او 2024 لپاره په خیبر پښتونخوا اسمبلی کې د خزانې وزیر تیمور سلیم جګړه د بجټ تقریب لږه شېبه وړاندې پای ته ورسېدو. او دا به درته ووایم څنګه چې مخکې به دغه د اپوزیشن له اړخه لږ مخالفت و، خو په دې دوران کې د اپوزیشن له اړخه یا د مخالفو ګوندونو له اړخه هیڅ داسې مخالفت نه و. ډېر په صحیح طریقې سره دغه د بجټ تقسیم ختم شو، دنیوي بجټ هم دغه شو. اصل کې په بجټ حوالې سره خو موږ وخت په وخت نن دغه خبرونه ورکړي دي، خو نوې کم تفصیلات چې دي هغه به زه دا وایم چې د سرکاري ملازمینو دپاره د صوبې کم سرکاري ملازمین دي د هغې په تنخواګانو کې 14% صوبایي وزیر دغه اضافه وکړه. وفاقي حکومت 15% کړه دی دغه ادا کړی وه چې موږ به د دې نه سیوا راکړو، نو هغه صرف 1% د سرکاري ملازمینو لپاره لکه 14% دی دغه اعلان وکړو. او په پینشن کې 15% زیاتوالی رالو. وفاقي حکومت 15% کړی دی او صوبایي حکومت د خیبر پښتونخوا حکومت 15% وکړو. د خزانې وزیر تیمور سلیم جګړه دا هم ادا وکړه چې لږه موده وړاندې صوبایي حکومت ڈسپیریټی الاونس د سرکاري ملازمینو لپاره 15% اعلان کړی وو، نو هغه به هم په دې کې شامل وي. نو د ده په وینا دغه 1.5% دغه راځي دغه کم تنخواګانو کې اضافه. دې سره سره د نوي کم سرکاري ملازمین چې د صوبایي حکومت هغه نوکران کېږي برتي کېږي، نو د هغې لپاره نوې د پینشن پالیسي دې اعلان کړه. مخکې خو دا ویل کېږي چې ویل کېدل چې د سرکاری ملازمینو لپاره به پینشن بیخي ختم وي، خو نن په خپل بجټ تقریر کې د خزانې وزیر وویل چې نه، 15% به د نوي ملازمینو د تنخواه نه ورته کېږي او 12% به صوبایي حکومت ورته ورکوي. نو دغه شان چې کله دې ملازمت پوره کړي نو د دې به یو ښه ټیک ټاک پینشن او جمع راکېږي. دې سره سره دا هم وویل چې لکه په صوبه کې به د جمعې په ورځ ورک فرام هوم وي، لکه دوه ورځې خو به مخکې وي د هفتې او د اتوار. او د جمعې ورځ چې سرکاري کوم دفتر وي هغه به بند وي، او دوی ته دا اختیار ورکړل شوی وي چې ډېر خلک په د کوره کار کوي. دا په دې غرض چې د بجلی او د تیلو په بچت کې به دوی ته د ده دا ووه چې دوه نه تر 15 اربه روپو پورې بچت کېدی شي. د سرکاري ملازمینو حوالې سره نور خبرې هدي مو وکړې چې په 1 جولای نه به 650 ډاکټران چې دي هغه د صحت محکمه چې هغه به مستقل کړي شي. دغه شان د استادانو لپاره د تعلیم په محکمه کې د امتیاز په لارې یا په تعجبیت په لارې چې کوم استادان نوکران شوي وو نو هغه عربي وو، دی دا وی چې د دې شمیره 55000 ده او دا به هم مستقیل کیږي چې د رایټ کیږي بچی
ډیر مننه
روان یکم جولای
ډیر مننه په پېښور کې د مشال ریډي خبريال خالد خان او تاسو ته د خبر پښتونخوا د حکومت لخوا د وړاندې سوی بجټ مهم ټکی وړاندې کول بخښنه غواړم د ټلیفون کرښه صفه نه و په دې اړه به په تفصیل سره تاسو د مشال ریډیو په راتلونکو خبرونو کې په ځانګړې توګه سبا معلومات واوري. خالد خان رسره ول پېښور.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن تاسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لري ګټه ترې اخیستې شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اورېدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال رادیو داسې ولیکئ:
MASHAALRADIO.
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
د پاکستان د سینټ پخوانی مشر رضا ربانی غوښتنه کړې ده چې د جنوبي وزیرستان پارلماني استازي علي وزیر دی قومي اسمبلی ته حاضر کړل سي چې پر بجټ په روان باس کې برخه واخلي. علي وزیر له څه باندې تیر یو کال راهیسې په کراچي زندان کې په دې تور بندې دي چې ګواکې د ریاست پر ضد یې ویناوې کړې دي، خو هغه دا تورونه ردوي. په دې اړه تفصیل د مشال ریډیو خبريال شانواز ترغزه په دې ریپورت کې راکوي.
د پاکستان پیپلز ګوند سره تړاو لرونکي میار رضا ربانی غوښتنې د جنوبي وزیرستان د قومي سیملي غړي علي وزیر د سیملي ته وړاندې کړې شي. د جون په 12مه د سنټ د پخواني چیرمن رضا ربانی لخوا جاري شوی دغه بیان د پاکستان غټو میډیا دارو ریپورت کړي چې نوموړي پکې غوښتلي علي وزیر د اسمبلی ته ځکه هم را غوښتل شي چې د بجټ په اجلاس کې د خپلې سیمې نمائندګي وکړي. علي وزیر د 14 دسمبر 2006 د کراچی پولیسو په درخواست پیښور پولیسو د پیښور نیولی چې وروسته یې کراچی ته بوته. علي وزیر د کراچی په جیل کې د 2 قانوني مقدمو د لاندې لا هم بندي دي. په ځینو مقدمو کې ضمانتونه هم شوي دي، ولې په نورو کې ور باندې په عدالتونو کې اورېدنې روانې دي. په علي وزیر لګېدلې تورنو کې ویل شوي نوموړی د پاکستان د ریاستي ادارو او پوځ په ضد په کراچی کې تقریرونه کړي. دا چې د قومي اسمبلی سپیکر د علي وزیر پروډکشن یعنی اسمبلی ته د وړاندې کېدو حکم ولې نه جاری کوي، مانه څه خندان دي پکې. خبریال او تدیاکار شمس مومن د جون په 14مه دغه پوښتنه داسې ځواب کړه:
که تاسو وګورئ کله چې ورته د مخلوط حکومت او د سیاسي ګوندونو ضرورت و، نو د وزیر اعظم په انتخاب کې چې دی نو هغه راوسته دغه پروډکشن آرډر جاری شو. خو چې کله ورته د دوی ضرورت نشته دی او د هغه پسې وروستو بیا داسې زور نشته دی د پارټۍ د ایمنیګانو د ایم پی ایګانو، هغه صرف یو آزاد حیثیت باندې مطلب دار چې یو کنډیډیټ دی، نو لہذا هیڅوک نشته چې د هغه دپاره هغسې آواز وجود کې څنګه چې د خپلو نورو ملګرو دپاره وجود دی. که هر څومره مونږه دا ووایو چې علي وزیر چې دی د هغه د اسټبلشمنټ خلاف دی یا اسټبلشمنټ د هغه خلاف دی، نو د اسټبلشمنټ خلاف هم موږ نور هم ډېر اوازونه ولیدل. دغه اوازونه خو هیڅ خلاف داسې کاروایي نه شولې
تر هغه چې علي وزیر نیول شوی. دوه واري اسمبلی ته د وړاندې کېدو حکم جاری شوی هم، اول هغه چې په جون 2021 کې په قومي اسمبلی کې د بجټ اجلاس روانو او په دغه بجټ باندې بحث کېده، او په دویم وار چې د پاکستان د تیر وزیر اعظم عمران خان په ضد تحریک عدم اعتماد وړاندې کېده. نو د اپریل په ولنې نیټه حکم جاری شو چې علي وزیر د اسمبلی ته راوستل شي چې د عدم اعتماد په دغه تحریک کې خپل رایه ورکړي. نو پوښتنه دا ده چې هر کله که سپیکر د اسمبلی یو حکم جاری کړي چې یو څوک بندیوان غړی د اسمبلی ته راوستل شي، دغه حکم څومره زور وروي؟ د پېښور هایکورت وکیل طارق افغاني مشاد رډیو ته د جون په 14مه دا ځواب ورکړه:
نو د سپیکر حکم د پروډکشن آرډر جاری کولو دا بالکل داسې ده لکه چې چیف جسټس حکم وکړي چې یو کار روکي، دا څوک چیلنج کولی نشي. او په کم بنیاد باندې به ته چیلنج کوي؟ ځکه چې هغه خو یو سپیسیفک ډیز د پار راضی په قانون کې خو د پیرول د غم شته چې یو ملزم په پیرول باندې راوځي. د پروډکشن آرډر جاری کول خدا خو په قومي مفاد کې دي.
د پاکستان پیپلز ګوند سینیټر بهرمن تنگی مشال رډیو ته وویل د بندشیو غړو لپاره همیشه د هغوی ملګرو غړو د اسمبلی په اجلاس کې د وړاندې تو غوښتنه کړې ده. او دې ځنی مثالونه هم وړاندې کړل.
خواجه صاد رفیق او شاباش شریف او آصف علي زرداری صاحب ک هغه به ارسو کو تاسو کتل دي چې دا پارلمان د فلور نه منګه د پروډکشن آرډر جاری کېدو مطالبه کړی دي، او دا نه چې دنه صرف وزیر صاحب د پروډکشن آرډر د پاره یا رضا ربانی مطالبه وکړه یا بل چا وکړه، موږ بالکل دا ویو چې کوم ایم ان ای دي نو دا هغه حق چې هغه د اسمبلی تراشي.
دا چې غوښتنه خوښ و چې علي وزیر د اسمبلی ته وړاندې کېدو امر جاری شي، خو اوس دا د اسمبلی د سپیکر کار دی چې هغه دغه غوښتنه مني او یا نه. خو د دې رپورټ تر جوړولو پورې د قومي اسمبلی د سپیکر لخوا هیڅ قسمه داسې اعلامیه نو جاری شوی. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، پیښور.
دا مشال ریډیو دا.
د شمالي وزیرستان اوسیدونکو وایي چې له څو ورځو راهیسې هلته د دوه قبیلو ترمنځ د مځکې پر سر په شخړه کې جګړه رامنځته شوې ده. د دوی په وینا د قبیلو غړي غرونو ته ختلي او له مورچو یو پر بل ډزې کړې دي چې دوه تنه پکې وژل شوي هم دي. بل پلو د شمالي وزیرستان انظامي چارواکي وایي چې دا خلګې له مورچو کښته کړي او هلته یې پولیس ځای پر ځای کړي دي. نور تفصیل به یې د عمر وزیر په دې رپورټ کې واورو.
شمالی وزیرستان اوسیدونکي وایي چې د تیرې درې ورځونو یو ځل بیا د جایداد په سر دوه قبیلو ای پی مدیخلو ترمنځ جګړه روانه ده چې پکې یو د ایف سی بلام وګړی یعنی راهګیر وژل شوی. د میر علي اوسیدونکي او ملي جمهوري غورځنګ ځایي مشر جمال داوړ وایي قبیلې غرونو ته ختلې خو پولیس نشته، مجبور دی چې پرلت پیل کړي.
د سو ورځونو د ځمکې په سر دا جګړه روانه ده او په غټو وسلو دا جنگ روان دی. انتظامیا او د پولیس لخوا هغه کردار نه دی دا شوی چې دلته سیز فایر راول یو یا چې د کم کردار د دې حق جوړیږي. دومره کردار دا کړی شي چې د حکومتي ریټ خو بحال کړی شي. موږ دا پریکړه وکړه چې که حکومت خپل ریټ بحال نه کړو نو موږ به مجبور یو چې موږ به د تحصیل مخې ته احتجاجي پرلت کې نه وو.
ځایي خلک وایي چې دا لومړی ځل نه دی چې قبیلې غرونو ته خیژي لا یو بل سره په جنگ شي. دا سه په وار وار شوی خو هیڅ دایمي حل یې تلاش نشو. نمیرم شاو سیدون کې تاثیر جنوي چې حکومت انتظامی نه خواست کړي چې د مسایلو حل لپاره چمتو شي.
ای پی او مدیخل چې کیمه ته نظر اونه دو دام لو یاد تشویش وردو دا سه تلا دي چې پرور باندې یو کس روان و اها به ګنا لګیدل شهید کړه شو د حکومت ته قزلی پولیس ته ځلی اندزنګ ته مجد درخواست کی چې د هغه مسالې د مستقل حل وغوښتل شي. ټول وزیرستان متصل کیږي نو مهرباني د وشي د مسالې شه د کمیرو وستل شي.
د شمالي وزیرستان پولیس او مشر فرحان خان مشال ریډیو ته وویل چې د ای پی مدیخل مورچو ته پولیس سرتیری استولی یو د ایف سی الکار هم پکې وژل شوی چې دا دوی د ډزو په دوران د مرمۍ ښکار شوی.
بالکل جی دا ایشو روانه ده. پرون دی سره اګریمنټ شو دی ورته چې موږ ډز بندي کوو او نن سهار وته یاد کړل 10 بجې چې موږ به د ایس ای افیس کې به فیصله وکړو. خو نن دی بیا ډز یو کړی دی کې اوس یو د ایف سی سپای او په پسیبل کپړو کې روان او هم پکې شهید شوی دی. نو موږ بل پولیس ولم 15 کسان دواړو سایت نه کینه ول په مورچو کې او دا چې کم کس شهید شوی دی په ایف سی ولن دی خلاف پچ دی پرچم ورکو ځکه چې دا دی پوجا مړ شوی دی دواړو کومو ډز کې هغه دغه شوی دی نو دې خلاف پرچم ورکو. زموږ ټول ته دغه ریکوست او خواست چې یار تاسو امن نه غکې دا چې کوم ساس د زمکو شي زی دې حل شته د دې حل چې دې جګړه نه دا ډز نه دی د دې حل چې په یو ځای باندې کې ناستل جرګه کول او دې حل رو بسل دی.
شمالي وزیرستان کې د نوړان د هم یادو قبیلو ای پی مدي خلو او د دې پرته خدیمه چی خلو ای دک بورا خلو مچی خیل مبارک شاهی او نورو قبیلو ترمنځ د جایداد په سر سوزل شخړې شوه. دغه جګړه د ځای جرګو په وسطه سوزل خو حل شوه او بیرته سر اوچت کړي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو.
د پاکستان پیپلز ګوند مشرتابه ویلي چې په کار ده د پاکستان هغه ټولو پریکړې په پارلمان کې وسی چې له ترهګرۍ سره تړلې وي. یاد ګوند دغه بحث پرون د ګوند په غونډه کې کړی. د ګوند مشر بلاول بټو زرداری چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر هم دی پر ټویټر یې لیکلي چې دوی په دې اړه اوږد بحث کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان او تحریک طالبان پاکستان ترمنځ خبرې اترې روانې دي چې ورباندې ډیر خلک نیوکې هم کوي. په دې اړه تفصیل د غلام غوث په رپورټ کې.
د پاکستان پیپلز ګوند د مشرانو په ونډه کې د تحریک طالبان پاکستان سره د روانو مذاکراتو جاج اغیستل شوی دی، او د پاکستان پیپلز ګوند د مشر بلاول بوټو زرداری او د ګوند د شریک مشر آصف علي زرداری په مشرۍ د دغه غونډې په اړه په خپور شوی بیان کې ویلي شوی دی چې ټولې فیصلې د پارلیمان د لارې کول پکار دي، او د تحریک طالبان پاکستان سره د وروستیو پرمختګونو په لړ کې پارلیمان په اعتماد کې اغیستل پکار دي. په پیښور کې د خبریالو سیړونکي شمیم شاهد نمی د پاکستان پیپلز ګوند د دې بیان په اړه پوښتنه وکړه، نو هغه مشال ریډیو ته وویل چې پخوا د وسلوالو سره کومې لوزنامې شوې وې په هغه کې پارلیمان په اعتماد کې نه و اغیستل شوی.
زه دا وایم چې د پاکستان پیپلز پارټۍ د فیصله د غوښتنه ډېره صحیح ده. دا هغه غټه وجه دا ده چې طالبان سره کومې خبرې اترې روانې دي، نو دا ډوم بنه او یا اخیری خبرې نه دي. د دین وړاندې هم دوی سره ډېر زیات معاهدی شوي دي، ډېر زیات خبرې اترې شوي دي، او دا ټولې معاهدې چې شوي دي دا ورسره پوجیان کړي دي. دا ټولې مطلب چې د پارلیمنت نه بغیر شوي دي او ځکه هغه ناکامه شوي دي. اوس چې د طالبانو کومه غوښتنې دي چې پوج واپس لاړ شي او د قبایلي علاقو انضمام دې واپس شي، نو دا داسې خبرې دي چې دا هغه اندازه ده چې په دې باندې پوجیان هم دغونه کوي. زمان اندازه داره چې دا د پیپلز پارټۍ غوښتنه ډېره صحیح ده. په کار داره چې طالبانو سره کم قسم خبرې کیږي، څه کیږي، څه معاهدې کیږي، پارلیمان دې په هغه کې په اعتماد کې واغستل شي. که دا یې وانه غوستو نو زمان اندازه داره چې د دې بیا نتیجه ډېره خراب شي.
دا د هغې وروسته ده چې د تحریک طالبان پاکستان سره د تیرو څو میاشتو راسې د افغانستان د طالبانو په منځګړیتوب مذاکرات روان دي، او په دې وروستیو کې یوې 50 کسیزې قبایلي جرګې په دغه لړ کې د کابل سفر هم کړی و چې پکې د پارلیمان پخوانی او موجوده ځینې غړي هم شامل وو. په پیښور کې خبریال او سیړونکو محمود جان بابر وایي پاکستان پیپلز ګوند د مذاکراتو په لړ کې ټول هر څه د پارلیمان نه د منظورولو خبره کوي، او په دې وجه یې د خپل ګوند سره تعلق لرونکو وفاقي وزیر ساجد حسین توري ته د خپل ګوند د مشرتابه د اجازت نه بغیر افغانستان ته د سفر کولو په سر شوکاز نوټس هم جاری کړي. خو محمود جان بابر زیاتوي د خبرې اترې د حکومت او ادارو په مشوره روان دي، ځکه کابل ته تدی جرګه کې د پښتونخوا د حکومت ویان محمد علي سیف او د پاکستان پیپلز ګوند سره تعلق لرونکو وفاقي وزیر ساجد حسین توري هم شامل وو.
ما په خپل خبرې شوې د پیپلز پارټۍ خلکو سره اغوي وی چې مونږ د دې مذاکراتو هم خلاف نه یو. په خبره دا چې د پارلیمنت په لار باندې وشیم، او دې کې تر څو پورې چې د قبایلی علاقو نه د مشرانو د تک خبره وه، نو په هغې باندې هم زمونږ سداسې اعتراض نه وکړو چې زمونږ د پارټۍ نه څوک هم تلل چې مونږ نه تپوس کړی وي. نو په دې کې یو کس اخونزاده چټان چې دا د پارټۍ د قبایلی علاقو دپاره مشر هم پاتې شوی دی، هغه ته دا نوټس نه دی ورکړی شوی. پیپلز پارټۍ دا غواړي چې دا خبره دې خامخا ارومرو د پارلیمنت په لار باندې وشي، ځکه چې دلته د خلکو په ذهنونو کې دا خدشې هم اوس سر اوچت کړی دی چې اسې نه چې د فاټا د انضمام خلاف څه خبره اتره روانه وي او بیا وروستو کې سنبالول مشکل شي. نو دوی ځکه هم اوس خپل غږ پورته کوي چې خلکو ته وښيي چې مونږ خپله خبره هماغه وخت هم کړې وه. دویمه خبره دا ده چې په دې وفد کې د بیرسټر سیف او د ساجد توري موجودګي، بیرسټر سیف چې کوم دی نو هغه په خپله دې وخت کې د صوبایي حکومت ترجمان هم دی، نو هغه موجودگی چې کومونو هغه ته تاسو ډیره مهمه ویلې شي.
د روانو مذاکراتو په ترڅ کې د تحریک طالبان پاکستان او حکومت ترمنز اوربند هم د دیرشمې مئی نه پس د نامعلومه مودې پورې غځولې شوی دی، او افغانستان ته په دې وروستیو کې سفر کوونکو د قبایلي جرګې ځین غړو مشال ریډیو ته د دې خبرې پخلی کړی دی چې په نږدې راتلونکو کې به د طالبانو سره یوه لوزنامه ترسره کیږي او د مذاکراتو د کامیابۍ امکان دی. ولام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال رادیو خبرونه د سهار لنه هو د مازیګر تر شپګو پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز شپږ سو یو ویش، پر شارټ ویوز 2113، 15315 پته، او 15,550 کلو هرتز. که انټرنیټ ته لاسرسی لرئ نو په مشال ټکی کام کې هم زموږ پروګرامونه په ژوندۍ او ثبت شوی بڼه موجود دي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. د نوردونکو د پاکستان په پارلمان کې پر راتلونکي کال پر مالی بجټ په داسې وخت کې بحث روان دی چې د تحریک انصاف چې د اپوزیشن ګوندی د غړي په پارلمان کې نسته. عموما داسې کیږي چې حکومت بجټ وړاندې کړي او له بجټ وروسته ور باندې شاوخوا یوه اونۍ بحث رواني او په دې کې د اپوزیشن او حکومت دواړه غاړي برخه اخلي، یو پر بل نیوکي او وضاحتونه کوي. خو دا ځل په پارلمان کې د اپوزیشن غړي نه دي موجود. زموږ همکار منور شاه په دې اړه ریپورت برابر کړی چې داس یو حالت کې چې اپوزیشن نستا پر بجټ بحث څه معنی لري.
د جون په 14مه د پاکستان په قومي اسمبلی کې په وفاقي بجټ بحث کیږي، په داسې حال کې چې د پاکستان تحریک انصاف زیاتره غړو له قومي اسمبلی استفاګانې ورکړي او د اسمبلی په غونډو کې ګډون نه کوي، په وفاقي بجټ پارلماني بحث به څومره ګټور وي. د قومي اسمبلی د پارلماني چارو په قائمه کمیټه کې د واکمن مسلم لیگ نواز ګوند غړي چودري محمود بشیر ورک په دې حقلا د جون په 12مه مشال لريو ته ویل چې سړول موجوده اسمبلی د قانون سازي عمل جاري ساتلې هم د غډول با په بجټ بحث او د دې منځوري هم کیږي.
یو اسمبلی یې سخت ہے آئین اور قانون کے مطابق
په آئینی او قانونو توګه د موجوده اسمبلی خپل کار په معاصره توګه کوي، ځکه چې لنیمه زیات غړي په کاروایي کې برخه اخلي. اوس که څوک د اسمبلی په غونډه کې ګډون نه کوي نو د هغې موږ ذمہوار نه یو. د تحریک انصاف یو شمیر غړو استفاګانې نه دي کړې او د بجټ په اجلاس کې هم برخه اخلي. نور چې کوم خلک په جلسو کې د حکومت مخالفت کوي را دي شي او د ولس د ګټې لپاره د پارلمان کې د حکومت مخالفت وکړي.
د پاکستان تحریک انصاف کوم غړو له قومي اسمبلی استفاګانې ورکړي، هغوی تر اوسه د اسمبلی د سپیکر په وړاندې د خپلو استفاګانو تصدیق هم نه دی کړی، یعنی دوی لا هم د اسمبلی غړي دي. په قومي اسمبلی کې ټولې 322 چوکۍ دي چې پکې 155 د تحریک انصاف غړي دي. د روان کال د اپریل په 10مه د وزیر اعظم عمران خان خلاف د بے باورۍ تحریک د بریالي کېدو وروسته د تحریک انصاف 111 غړو له قومي اسمبلی استعفا وکړه او نور یې لا هم په قومي اسمبلی کې پاتې دي. دا راز د تحریک انصاف د قومي اسمبلی غړی مجاهد علي چې د پارلماني چارو د قائمه کمیټې مشر هم دی وای د دوی د ګوند غړي مستعفی شوي او دغه کمیټې هم غیر فعال ده. نوموړی وای چې دوی دا بجټ رد کړي او پر ضد به یې له اسمبلی بهر په هر فورم غږ پورته کوي.
غریب دښمن بجټ دی. زما په سجه د سلويخ ورځي کوم مفاهزات کې تیرې کړې ده د دې نه مخکې به داسې څه خپل ته پاکستان کې نه راځم. دا کوم اوس دي دغه کو کنې دا پرېشر او داسې ژوند او قانون هم دا دي چې دا هر څه باندې دونه هر څه غوره سونه دونه هر څه ګران شو دا د ایم ایف او دا پرېشر خو په موږ هم
د مجاهد علي په وینا تحریک انصاف با د ګوند مشر عمران خان په امر د دې بجټ پر ضد ولسی احتجاج کوي. بلخوا په پېښور پوهنتون کې د سیاسياتو د سانګې مشر پروفیسر ډاکټر زاهد انور وای په کار دا چې د هیواد ټول سیاسي ګوندونه د بجټ په عمل کې په سناسه ډول خپل کردار تر سره کړي.
د حکومت مقصد خدای چې ملک معیشت مضبوط کی، سیاسي استحکام راولي، معاشي استحکام راولي. نو حکومت باندې دا ذمہواری راځي چې هغه فیډ بیک واخلي د ټولو نه، د سټیک هولډرز نه، او هغه کې لکه اپوزیشن چې کم دی دا هغه نه هم دې حواله سره لکه دا ذمہداري د ټولو ادارو جوړي. یو هغه ادارو کې موږ سیاسي پارټي هم راولو کاغه پارلیمان کې دن نه دی او که پارلیمان کې بار دی دې خو دې منډیټ سره دا پارټي جوړ کړی دې منډیټ
د 2022 درشتم مالیکال لپاره سه د پاسه د نهنی مزرو عربو روپو د دې بجټ قانوني مسوده د مالی چارو وفاقي وزیر مفتاح اسماعیل د جون په 10مه قومي اسمبلی ته وړاندې کړه او په دغه موقع یې وویل حکومت هڅه کوي چې د هیواد د کمې آمدنۍ څانګې ته اسانتیاوې برابرې کړي. خو د بجټ وړاندې کېدو نه پاس هم په دې ورځ د تحریک انصاف مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان په ټویټر ولیکل چې ګوند یې دا بجټ ردوي ځکه چې دا د ولس او کاروبارونو پر ضد بجټ دی.
دا مشال ریډیو ده. تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. وخت په پښتونخوا کې د مازګر 15 بجې سوې دي. د خبرونو لنډیز له انیسا اجمل څخه اورو.
نن د خبر پښتونخوا په اسمبلی کې 2022 د رښتمن مالی کال د بودیجې مسوده وړاندې کړل شو. د مشال ریډیو خبریال وایي چې د بودیجې مسوده د خزانه وزیر تیمور سلیم جګړه وړاندې کړه. د بجټ حجم 1.2 ارب روپۍ دی چې پکې د پرمختیایي چارو لپاره 1.43 ارب روپۍ ویل کړل شوي دي. د شمالي وزیرستان چارواکي وایي چې له تیرو درېو ورځو راهیسې د دوو قبیلو ای پی او مدیخېلو ترمنځ د ځمکې په سر جګړه روانه ده او پکې د اف سی سواک یو سرتیری او یو عام وګړی وژل شوی دی. د شمالي وزیرستان د پولیسو مشر فرحان خان پرون مشال ریډیو ته وویل چې له دواړو قبیلو سره د ډسپنې لپاره د اف سی سواک په دفتر کې لوسنامه شوې وه، خو د هغې باوجود ډزې وشوې او د اف سی سواک سرتیری پکې وژل شو. له بلوچستانه د لادرک کسانو د کورنیو غړو ویلي چې حکومت یې زر تر زره د دې کسانو په موندلو کې مرسته وکړي. دوی دا خبره پرون په کراچۍ کې د پوهنتون د دوو زده کوونکو دودا الهي بلوچ او غمشاد بلوچ د لادرک کېدو خلاف په یو مظاهره کې وکړي. د کراچۍ پولیسو تر اوسه د دوو بلوچ زده کوونکو په اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان په بیلابیلو برخو کې پرون په 14 چاودنو کې لږ تر لږه 3 تنه وژل شوي او 10 نور زخمیان شوي دي. دا چاودنې پرون په کونړ، کندوز، بدخشان او بلخ ولایتونو کې شوي دي. او د بخښنې نړیوال سازمان وایي چې روس د اوکراین په خارکیف خارکی جنگي جرمونه کړي دي. سازمان نن ویلي چې په خارکیف کې په بلا امتیاز بمباری کې په سلګونو ملکیان وژل شوي دي. د سازمان په وینا په دې بمباری کې د استوګنو ځایونه په نښه کړل شوي او زیاتره وختونه پکې کلسټر بمونه کارول شوي دي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږیست. خبرونه درته انسا اجمل وړاندې کول. د ملګر ملتونو د کډوالو عالی کمشنری ویلي چې په افغانستان کې ملیونونه خلک بې ځای شوي چې له سختو مشکلاتو سره مخامخ دي او مرستو ته اړتیا لري. نوموړي ویلي چې هغه د ملیونونو اړو افغانانو د مرستې لپاره افغانستان ته تللې ده. ملګري ملتونه اټکل کوي چې یوازې تیر کال شاوخوا 700,000 کسان له خپل کورونو بې ځای سوي دي. نور تفصيل د سیف الله ستانګز په ریپورت کې.
د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالی کمشنرۍ مرستیالي افغانستان ته د خپل سفر په ترڅ کې وویل چې په دغه هیواد کې پراخو بشري مرستو ته اړتیا ده. کیرلی کلیمنټس پرون د کابل هوایي ډګر ته پرسیدو د خپل سفر د هدف په اړه وویل:
I have come here
زه دلته او د هیواد راغلی یم چې وګورم څنګه کولای شو د افغانستان د خلکو خملاتو وکړو.
اغلی کلیمنټس د افغانانو په ځانګړي توګه د خزو او ماشومانو د حقونو په تضمینیدو ټینګار وکړ او ویل خزي باید په ټولنیز ژوند کې د ګډون اجازه ولري. دا څرګندونه داسې مالکیږي چې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالی کمشنر یو ان ایچ سی آر د مارچ په میاشت کې په خپل راپور کې ویلي و چې تیر کال په افغانستان کې څه باندې 100,000 کسان له خپلو مینو بې ځای شوي دي. د راپور له مخې په وروستیو کلونو کې په افغانستان کې د جګړو، وچکالۍ او طبیعي پیښو له امله 5.5 میلیونه ډیر کسان بې ځای شوي دي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ د معلوماتو له مخې د ایران او پاکستان په شمول چې لویه برخه افغان کډوال پکې اوسي، په بهر کې د ټولو افغان کډوالو شمیر شاوخوا 6 میلیونه ته رسیږي. د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته ستنیدونکو چارو سرپرست وزیر خلیل حقانی د یو ان ایچ سی آر د مرستیالې سفر مثبت وباله او د مرستو غوښتنه یې ترې وکړه.
د یو ان ایچ سی آر هغه پروګرامونه چې دي په افغانستان کې یقیني د ستاینې وړ دي. پار بخش کې هر مشاده پره تر ټولو زیات همکاري موږ سره کړی دو او اوس هم د دې نه موږ دا مطالبه دو او د آینده د افغانانو لپاره موږ د دې نه هم دا توکل لري چې د دې امرستې جری وساتي.
یو ان ایچ سی آر افغانستان ته د ستنیدونکو افغانانو د هستوګنځایونو، هغوی ته د لومړنیو مرستو او اصلي سیمو ته د کورنیو بې ځای شوو افغانانو په ستنیدو کې مرستې کوي. له دې سره سره ملګري ملتونه اټکل کوي چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو سره له هیواده د وتلو په لټه کې د افغانانو شمیر زیات شوی دی. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو نو علي کمشنري يو ان ايچ سي ار اټکل کوي چې افغانستان له سوریا او وینزویلا ورسته په نړۍ کې تر ټولو زیات کډوال او بې ځای شوی خلک لري.
تاسو مشال ریډیو ته غوږیست. د جون پر 11 د شپې نه وخته د پېښور په خیبر سوپر مارکیټ کې پولیسو د هنرمندانو پر دفترونو تر چاپو وروسته یو افغان هنرمند کامران نیولی وو او ځان سره بیولی وو. وروسته د اتحادیې د هنرمندانو د اتحادیې غړي ورپسې ورغلي او هغه را خوشی کړی دی. د هنرمندانو اتحادیې پر حکومت ژغ کړی چې په صوبه کې دي د افغان هنرمندانو له تنګولو ډډه وکړي. بل پلو پولیس وایي چې دوی غیر قانوني کار نه دی کړی، بلکې د دوی په وینا چې څوک اسناد ولري لاغوی سره کار نه لري. تفصیل د مجید بابر په ریپورت کې.
د خیبر پختونخوا د هنرمندانو اتحادیې د حکومت نه غوښتنه کړې چې پولیس دې په صوبه کې د میشته افغان او پښتنو هنرمندانو ځورونې بندې کړي، ګنې په احتجاج به مجبور شي. دا په داسې حال کې ده چې د جون په 11مه د شپې ناوخته د پیښور په خیبر سوپر مارکیټ کې د هنرمندانو له دفترونو نه پولیسو یو افغان هنرمند کامران د خپلې ریکارډینګ سټوډیو نه ونیو. د جون په 12مه د خیبر پختونخوا د هنرمندانو د اتحادیې مشر راشد خان مشال ریډیو ته وویل چې په پختونخوا کې د هنرمندانو سره د پولیسو لخوا زورونی زیاتې شوې دي.
بیګا 11 بجې د شپې ګلبرک زمونږ چې خبر شو په مارکیټ کې چلته بلا شروع غني دي. زمونږ یو ملګری دی کامران نومي دی چې تبل نواز دی او د افغانستان دی چې اوس د درې ځکیږي چې راغله د افغانستان نه چې خپل سیشن ارسو سره وو زمونږ تنظیم سره رجسترډو. بیګا پولیس بغیر څه خبره بغیر څه سر جوړنټا د غي پاپس باندې چاپو وخله او غیر اقوس کو او ځان سره تانی ته بوته. د دې مخ کې هم چې د پتاکال تانه کې چې ده تانه والے چې ده په التاب د فونرمندانو چې کوم افیس پای باندې چې په غلي و وای کې سلور زموږ فنکاران چې کوم وای باندې 14 فارن اکټ چې کوم د فدا غې په ګولې و مخ کې هم داسې واقعات چې فنکاران سره زورونه شي وي. په افغانستان کې چې کوم رژیم راغله اغه نه پس د پولیس هم رویه دلته بدل شوې ده، لکه د خاص ورته پولیس یادوم نور خو عوام اخ کسي دي خو د افغانستان کې چې کوم حواله تی دا نو د دې ځای نور په چاندې سر نه دی پروت، خو په پولیس باندې ډېر زیات سر پروت دی.
د پولیسو لخوا د نیول شوی افغان موسیقار او تبلیغ غونکي کامران نمود د دې پیخي پاړه او پختل نو هغه وویل چې په پاکستان کې په قانوني توګه د اوسېدو اسناد لپاره درخواست جمع کړي.
یو کارت سره سره ټوکن را کړی دی نثار او فلک ماجر کارت چې هغه جوړې رااله موږ له خو د ودانې چلی کیږي چې سوال د کول را نه کړو خو بس دې نه بول دلته واځو لې بیا دا ملګری
مشال ریڈیو پدی اڑا د گلبرگ د تانی ایس ایچ او اسلام شاہ سرا پبیا بیا رابطہ اکڑا خو ہوئی پدی اڑا سو نویل. البتہ د پیخور د پولیس مشر اجاز خان د جون پدول سما مشال ریڈیو سرا خبرو کی دا تاثر رد کڑے چگندی د پیخور د پولیس لخوا هنرمندانو سرا توپیری چلند کی گی.
هنرمندانو سرا د چایس کار نشته دی د هنر په وجه دا د هغه هنرمندۍ سره څه تعلق نشته دی چې هغه د فنکاری کوي یا د بلوکاری کوي او د هغه په وجه دی بزوک چاپوي. دا هیڅ خبره نشته دی دا ورته تاسو چې یو چا پتا یادوي چې دی کې هنرمندانو باندې والی شوی دا خو دا غي نه علاوه بلاش چاپی به نورې والی شوی هغه هم د دې سلسلې د کرایم خلافی د جرایم خلافی نو هغه سره دغه سره تعلق نشته دی چې دا د هنرمندانو خلافی صحیح شو بو اچھا تو جنگ جھگڑا بو اچھا چا شکایت پکڑی اوسو پوری جی پی او آر کارڈ خبر تھا سو کوئی نا پی او آر کارڈ منگ دے سے ٹریٹ کو لگے سنگ جو پاکستان کی پاکستانیاں جی اگر شان غیم دی اگے تو وینا نشتا ہاں جی چا پی او آر کارڈ نشتا کا بھی ہنر مند دے او کو باہر سوک دے
هنرمندان په آزاد مټ خپل هنر سره تړلی پاتې شي.
روز دو کی چونکہ سبا زم بجٹ تے بجٹ نا پس بزے میٹنگ ہاں گوڑم او آئی جی پی سے با ناسے ہائی لیول ہوم ڈپارٹمنٹ چیزا زی کنو میں سی کم کم ندی سے طریقہ کار رو باسو دی ملگری بم رو گوڑو چی ملکی قانونم نے سفر کی گی او دی تم مشکلات نے او کس طرح پولیس آسے تنگی دی نو بالکل داری خلاف بے اکشن آخر مونگا پہ ہر صورت باندے من دونر مندہ تو قدر کیو دا ایک دفعہ فیس ریٹ کو غواړو نو زمو خو خپل لکه پښتو یو دې کلچر دې دې ماشاءالله غټ کلچر دې نو هغه خو مونږ په هیڅ توګه باندې دا شي نشو سفر کول شي زمو هغه مندان چې دې هغه په آزاد توګه باندې خپل ونر نشي پېښ کولې یا هغه ته مشکلات وي.
په افغانستان کې د 2021 کال د اگست میاشتې راهیسی چې د طالبانو حکومت راغلی په هغه هیواد کې میشته ګڼ شمیر هنرمندانو خیبر پښتونخوا ته کډه کړې. د دې مخ کې د مئی په 28مه د شپې ناوخته د تاکال تانی پولیسو سلور افغان هنرمندان په ناقانونه توګه په پاکستان کې د اوسېدو په تور نیولی ول چې د هنرمندانو او فعالانو تر احتجاج وروسته په ضمانت خوشی شول. پاکستان له 2018 زیږیز کال راهیسی هلته ورتلونکو افغانانو تا د ویزی او پاسپورت درل لازمی کړی دي او له دې پرته خلکو ته پر پولا د تګ راتګ اجازه نه ورکوي.
مشال ریډیو هر ورځ له سهار نهو د ماخام تر شپږو بجو پورې نه ساته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو ترڅنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ.
د بلوچستان د لدارک کسانو د کورنۍ غړو د جون پر 12 په کراچۍ کې لپریس کلب څخه تر سیند اسمبلی احتجاجي لاریون کړی او بیا سیند اسمبلی ته مخامخ احتجاجي پرلت وهلی وو. احتجاج کوونکو غوښتنه کوله چې د کراچۍ له پونتون څخه لدارک سوي دوه زده کوونکي دي زر تر زره پیدا او خوشی کړل سي. د دوی په وینا د زده کوونکي پولیسو وړي وو خو پولیسو تر دې دمه په دې اړه څه نه دي ویلي. نیاز علی تفصیل راکوي.
د بلوچستان د لادرک کسانو د کورنو غړو د جون په 12 په کراچۍ کې د پریس کلب نه تر سن اسمبلی پورې احتجاجي لاریون وکړو او بیا د سن اسمبلی مخې ته احتجاجي مظاهره وکړه. یاد احتجاج چې په ځانګړي توګه د بيدرک شوو کراچۍ پوهنتون زده کوونکو دودا الهي بلوچ او غمشاد بلوچ لپاره بلوچ یک جهتی کمیټه را جوړ کړې وو چې په ګڼ شمیر کې پکې د بيدرک کسانو د کورنو غړو مدني فعالانو او د پوهنتون زده کوونکو ګډون وکړو. د یادی مظاهره په وخت د بلوچ یک جهتی کمیټه د کراچۍ مشر حبیب بلوچ مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې دودا بلوچ او غمشاد بلوچ د کراچۍ د سي ټي ډي پولیسو بوتللې دي.
کراچی یونیورسٹی کے دو اسٹوڈنٹ جو ہے گمشاد بلوچ اور دودا بلوچ
دے وائی چی دا کراچی پوہنتون دو از دا کون کی دودا بلوچ او گمشاد بلوچ پزور لا درک رکے شوی دی. دودا بلوچ سخت ناروغ ہم دے او پا کراچی کی پا یو روختون کی درملنا ہم روانا وا پشپک روزی وشوی ترنن روزی پوری حس سوک ندی خبر چی حقوی چرت دی ککم جرمی وی نو حقو دے عدالت تا اڑان دکڑی منگ دا فکر کوو چی دا دا پاکستان دا آئین خلاف ورزی دا روان کال چې د اپریل پشپګشتمه په کراچۍ پوهنتون کې د کنفیوژن انسټیټیوټ تر مخې د چینایانو په یو ګاډي ځانمرګي برید شوی وو چې پکې درې چینایي استادانو په ګډون څلور تنه وجلې شوي وو او بیا د دغه پیښې ذمہواري له قانونه ګرځولې شوي وسلوالې ډلې بلوچ لیبریشن آرمی مجید بریګیډ منلی وه او ویلي وو چې دغه برید د شاري بلوچ په نوم ښځې ترسره کړی دی او بیا د دې پیښو وروسته د اسلام آباد او پنجاب په ګډون د هیواد په نورو سیمو کې د بلوچ زده کوونکو د لادرکه کېدو راپورونه هم مخې ته راغلي وو. خو بیا د مظاهره په وخت د لادرکه غمشاد بلوچ د ترلور شیرین بلوچ وای چې د دغه بریتو وړاندې هم بلوچیان په نخه وو او په دې وروستیو کې د کراچۍ پولیسو کراچۍ کې یوازې 42 بلوچ زده کوونکي د کورونو څخه اوچت کړي چې د نن ورځې پورې دوی هیڅ معلومات نه لري.
غمشاد بلوچ کا واقعہ ہوا تو ہم پولیس اسٹیشن گئے.
دا وای کله چې د غمشاد بلوچ د لادرک کېدو پی خوشوا نو موږ د مسکن پولیسو ثانی تلاړو خو یې چا موږ ته غوږ ونه نیو. کورته چې کوم کسان راغلی وو هغه ځان د سی ټی ډی پولیسو خودو د 15 تر دیش کسان راغلی وو او هغه لزان سره د کورا پورته کړی دي.
30 لوګ آئے اور ان کو اٹھا کے لے کے گئے.
خو بیا کراچی کې د سی ټی ډی پولیسو په دې رستیو کې ویلی وو چې دوی د اپریل په شپږشتمه په کراچی پوهنتون کې د کنفیوژن انسټیټیوټ تر مخې د چینایانو په یو ګاډي چې کوم ځانمرګي بریت شوی وو د هغې پلټنی کوي. خو د بلوچ زده کوونکو د لادرک کېدو په اړه تر اوسه سی ټی ډی پولیسو یا د کراچۍ پولیسو هیڅ نه دی ویلي. نیاز علی، مشال ریډیو، کراچۍ.
سروې د مشال ریډیو د پښتنو ښځو لپاره ځانګړی پروګرام. په سروې خبرونه کې موږ د پښتنو ښځو او مېرمنو په کامیابیو او کوششونو غږیږو. په سروې پروګرام کې له موږ سره د ساينس، ادب، رسنو، شوبز، تعلیم، سیاست او له بیلابیلو ډګرونو نه مېلمنې برخه اخلي. سروې خبرونه هر اونۍ د نهې په ورځ د ماسپښین په 2:30 بجې په ژوندۍ بڼه او د خالي په ورځ د مازیګر په 4:30 بجې له مشال ریډیو واورئ.
د افغانستان په ننګرهار کې یو شمیر کروندګر وایي چې سږکال د وچکالۍ له کبله د غنمو فصل د پام وړ کم راغلی دی. دوی زیاتوي چې که یو لور ته یې وچکالۍ د غنمو فصلونه ځپلي نو بل لور ته د کرنې ریاست او اړوند موسسو د نه پاملرنې له کبله د دوی فصلونه زیانمن شوي هم دي. خو د کرنی مسولین هم منی چې سرکال اوچکالی ډیر تاوان رسولی دی. تفصیل په دې رپورت کې اورو.
د ننګرهار په یو شمېر ولسوالیو کې کروندګر شکایت کوي چې سږکالي وچکالي په کرنیزو ځمکو منفي اغېز کړی چې له امله یې د غنمو حاصلات کم شوي او په ځینو سیمو کې ان د اوبو د کمښت له امله بشپړ فصلونه له منځه تللي دي. د دوی په خبره وچکالۍ نه یوازې د غنمو فصلونو ته زیان اړولی بلکې د دې تر څنګ یې په زیاتو ولسوالیو کې د تازه میوو حاصل ته رسیدلي باغونه یې هم زیانمن کړي دي. د عبدالمالک په نوم یو تن چې د للمي ځمکې لپاره یې ټوبویل یا ژوره سا کیندلي وایي د غنمو په اوبو کولو سره یې ډیر زیات تیل مصرفیږي چې دوی لګښتونه نشي پوره کولی.
خلکو چې کوم مصارف کړي دي په دې ځمکو باندې یو خو داسې و چې اوبه بیخي بې نه ټیولونه مصرف ټول په ټیولو باندې کېده. یو ساعت اوبه تقریبا په 200 افغانۍ باندې کېدلې. نو یو جرب ځمکه چې اوبه کېدل نو په 3000 افغانۍ باندې اوس نه اوبه کېدل. نو دا خلکو پیسې د خلکو نه په قرض او په یو شی په بل شی باندې واخیست. نو دې پټې ته دغه و چې مطلب د غزمکه یو څه حاصل ورکړي. هغه حاصلونه چې کوم یو نو تاسو ګورئ د غزمکې ته وګورئ د حاصلات چې کوم یو دي دا ټول د منځ ته لیدل شوی دي. کوم شی دوی ته په لاس باندې ورنه راغی.
د ننګرهار کروندګر د کرنې ریاست او اړوندو نړیوالو موسسو غوښتنه کوي چې د بخور په برخه کې ورسره مرسته وکړي. دوه تنه یې وایي.
نوم محمد الله ده، د ننګرهار وطن اوسیدونکی یم. سکالیز بارانونه او نشو وچکالی ده، غنم پاک وسوځیدل. د دولت او خیریه بنسټونو څخه هیله کوو چې موږ سره مرسته وکړي.
رضا خان مې نوم ده او څاولې اخوانه تخم مې کرلې او په قرض هم دغه راغستېدلی. دغه وسولې څخه وسوده سم نه کیږي.
بل لور ته د ننګرهار د کرنې اوبو لګولو او مالداري ریاست مسولین هم مني چې سکل د وچکالۍ له امله د غنمو حاصلات کمرنګ شوي دي. د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ رئیس مولوي عبدالستار د غنمو د حاصلاتو د کمرنګ کېدو لامل په خپل وخت د موسمي بارانونو نه کېدل یادوي.
عموما په ننګرهار کې نه بلکې په ټول افغانستان کې د غنمو فصل سږکال کم شوی دی. د هغې وجه همدا ده چې دا یو خو وچکالي ده، بل غالبان کم شوي هم دي. فصل عموما زمونږ د خپلو پټو غنمو سږکال د نسبتا د نورو کلونو نه کم شوي دي. د هغې وجه یو وچکالي ده او دویم دا د ښکاري چینجیان او څه آفتونه، نو دغه وجه ده. او په ټول افغانستان کې هم غنم چې دي عموما دغه دي کمزوري شوي دي سږکال.
د ننګرهار روداد چپرهار سررود شینواری کوټ گوشتا او یوشمیر نور هغه ولسوالۍ دي چې زیاتره ځمکې للمي دي او د خلکو هیلې د کال موسمي ورښتونو سره تړلې وي. د یادو ولسوالیو کروندګر وایي که حکومت او یا هم اړوند نړیوالې موسسې ورته د للمي ځمکو د خړوبولو لپاره د غرونو په لمنو کې چک ډیمونه یا د اوبو ذخیرې جوړې کړي، د دوی للمي ځمکې به پر وخت اوبه کیږي او ښه حاصلات به ورکوي.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
د افغانستان د خوست اوسیدونکي وایي چې د پیټرولو او ډیزلو د بیو له لوړېدو سره هلته د دوی په ولایت کې د موټرو کرایې هم لوړې شوې دي. د موټرو او ټیکسي ډرایوران بیا وایي د تیلو بیه دومره لوړه شوې ده چې اوس په کرایو کې ورته ګټه نه پاتې کیږي. بل لور ته د خوست ځایي چارواکي بیا د تیلو لوی سوداګر هم د پیټرولو او ډیزلو د بیو په لوړولو تورنوي. تفصیل به په دې رپورت کې واورو.
د خوست اوسیدونکو په دې ورستیو کې د دې ولایت نږدې او لرې سیمو ته د موټرو د کرایو له لوړېدو شکایت کوي او وایي اقتصادي کمزوري دی او د لوړو کرایو وس نه لري. د خوست میشتو په وینا چې په ورستیو میاشتو کې ډېرې سیمو ته د ټیکسیو کرایا نږدې دوه برابره لوړه شوې ده. یو تن محصل عزیز الله مشال راډیو ته وویل
مخکې موږ ویډس کتلو لسه پکریا به اوس هغه کرایه دوه چنده کړې ده. موږ اوس موږ نشو کولی چې کوچنی موټر کې لاړ شو مجبور یو پخو لاړ شو پوهنتون ته یا دا رقم زرنج کې لاړ شو. دا رقم په خوست ګرمي چې خپل او دې ساتو دېش کې سانټي ګرېډ کې ګرمي ته مجبور موږ پخو لاړ شو یا په زرنج کې لاړ شو.
موټر چلوونکي بیا د کرایو د لوړېدو لامل د تیلو د بیو لوړېدل بولي او وایي دوی ته په دې کرایو کې هم څه ګټه نه پاتې کیږي. خوستی موټر چلوونکی همایون وایي
تیل خو مخته 15 په 30 وي یس په دوه کام اتیا پاتیا دا نمونه خرڅېږي. میږ بالکل سپرلی نه وي رشکې لاس روپۍ وخولي میږ شل روپۍ وخولي میږ په ورځ کې زه ګیز روپلی یم شپږ بجې یس دانی پلمبر وي لوډ یم روشي دوه کسان سره کینی چې ورته وایم شل روپۍ کر یادو ورنه کیشي نه لوټ شي.
د خوست خار تیل پرون کې وایي چې د پېټرول او ډیزل بیې یوازې په خوست او افغانستان کې نه دی پورته شوی، بلکې په ټوله نړۍ کې بیې لوړه شوې ده. تیل پلورون کې بخت الله وویل
چې یو خو عمومي ګمرکونه ډېر جګ شوي دي، او بل د اوکراین مسله، د جنګ مسله، دا د تجارو مؤثریت نه ده، د کندرونو دا عمومي جګ شوي دي په نړۍ کې، یو په افغانستان نه ده، په ټوله نړۍ دا غول ده، په دوبۍ، په امارات، په لین، په هر ځای دا غول ده.
د تیل یو بل دکاندار مبارک شاوی
ولا تیل خدا سدی چې تجارتی شاید مثلا په نړۍ کې ډیر اوچت لوړې بیې قیمت شوی دی، نو موږ یو ورځ نه بل ورځ ته غوړو چې تیل ارزون شي، لیکن تیل ارزنی بیخي لري نه، هر څه چې دی په تیل پورې مربوط دی، ځکه چې اوړو دی مثلا یا غنم دی یا وریجې دی چرسی خارج نه یا بل هیوادونه، که چیرې تیل ارزون شي نو هر څه به د تیل په مطابق تیل په پرتله به هر څه ارزون شي.
بل لوري ته د خو ځای چارواکي بیا د تیلو لوی سوداګر هم د پېټرولو او ډیزلو د بیو په لوړېدلو تورنوي او زیاتوي. سوداګر باید خپلو خلکو سره له انصافه کار واخلي. د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس شبیر احمد عثماني وایي
ما د معلوماتو له مخې دا ټول مشکل تجارانو جوړ کړی دی، تجاران باید د انصاف نه کار واخلي. ان شاء الله تعالی په نږدې راتلونکي کې به دا به موږ واورو چې تیل هم داسې ارزان شول چې په دنیا کې به ساری نه وي، د افغانستان خپل تیل به وي او خپل تیل به خلکو ته په خپله عرضه کوو او په نازل قیمت به ورته عرضه کوو. چینایي او ترکی کمپنۍ راغلي دي او دا کار شروع دی.
د خوست اوسیدونکي داسې مهال د ښار لیرې او نږدې سیمو ته د موټرو او ټیکسیو د کرایې له لوړېدو شکایت کوي چې د تیرو د بیو ترڅنګ د خوراکي توکو بیې هم په بېسارې توګه لوړې شوي او په وروستیو میاشتو کې د خلکو اقتصاد کمزوری شوی دی.
د مشال رادیو د سه شنبه یا نهه ورځې 19 پروګرامونه
حجره
پلسنی مو بجو
د ځوانانو غږ
پا یو بجا
سروي
پدونی مو بجو
د مشال رادیوي مجله
پدرینی مو بجو
د کرخي پغاړه
پسلورو بجو
د جنوبی وزیرستان خلکو په ټانک کې احتجاج کړی. دوی غوښتنه کړې چې حکومت دې د دوی په سیمه کې د بجلی د کمی مسله پوره کړي. دوی دډکه کړې چې که حکومت یې غوښتنې ونه منلې نو دوی به له ګوملزام ډیم څخه بجلی بند کړي. په دې اړه تفصیل د مشال ریډیو خبریال اشتیاق مسجد په دې رپورټ کې راکوي.
د ټانک ضلع جنډولا گریڈ اسٹیشن مخومخ 13 ورځ په احتجاجی درنیک شه نوز د سویلی وزیرستان ماسید قوم او د جنډولا بیٹانی قوم مشرونه د حکومت نه پخپلې سیمو کې بجلی د ناروو لوډ شیډینګ بند کول غوښتنه کړې ده او دا غوړه یې هم کړې ده چې که حکومت د بجلی لوډ شیډینګ بند نه کړ بیا ماسید او بیٹانی د ګومل زام ډیم بجلی کټ کول بنه و مجبور وي. په دغې برعکس د ویلی وزیرستان سرواکی تحصیل چیئرمین شاه فیصل غازی وویل
د مسجدو په خورا بند چکلا ګوملزام ډیم جوړ شو، بیا مسجدو کوم په دا شرایط باندې منځک حاضر کلا چې دغه ډیم نه چکنه بجلی جوړې دوه د مش فری دي او په څه ټیم پر حکومت دا بجلی مش فری رو کله په ویس په موکا موکا د مش نه بجلی کار کوي او چې دولت قامت متشی یا ولوري یا نور د سم په بجلی شه ته خرابیا نوشي کومي خلق خپل ریته ولا چا ویل مين خپل یي خرچا غون خپل کوي د حکومت طرف اس قسم د مصر کو اپریشن نکو مشتا تلور دینزا او اوته ګنټی پورا ټوټل مشتا بجلیر کوي په ځنه لکه شه خو د مصر بجلیو کاستا هنه د حکومت ځل انتظامیا او د حکومت بټانی ماسیت نه جو سلیکل سره وشول چې په بند عمل نه وشو چې کما بیا درنه وشول د کوم د غشتنه وا چې کما د مصر میان سلیکل شوی په د عمل وشي په دمو کا بند کوم دا اول په سموار پورا نو مطالبه حل نشي مشتا بجلی تیرا نشي یو ویژه چې کما د ګمل
دی جنډولی سیمه یو مشر ملک پتو بیٹانی ویایی چه پاکستان حکومت دوی تا دا دخپل بجلی جایز حق زر ورورا ساوی
کومه موجا د ماسود او د بیتنی یو بجلی دا یو گریډ مودا دا ډیر ورځې کیږي چې ظالمانه لوټشډینګ ربنې شوري دا موجوده مشت دوش پښ غنټي بجلی راکې 24 غنټو شي 18 غنټي موږ لوټشډینګ دی او د موږ مطالبه دا چې یو مشر مویدا لوس کول کړي وي چې د بجلی به تاسو 24 غنټه درکو دغه په باندې شمفدار نه وکړه کچری مذاکرات کامیاب سو بجلی په خوشاله باندې راکړه خوشا کنه موږ سبا ډډ لاین وردا ټول ماسود بیټنی ټرایب دا مقال کړی دی موږ به د ګومل ټایم لاین شته دا کټکو
په دغه باراکشه د جندولا سیمه یو بل او سه دن کی خبره هم وروي
منو عبد الله بیٹنه دا جندولا اوسیدن ک دلته د بجلی مسله دا جمیر وزنه کټ سوی دا اول 18 غنټه او اوسه شپږ غنټه کړه د بجلی ما عوام د نور سرمنی چې مشتري شپږ غنټه بجلی راکې ځکه چې ګومل ډیم چې جوړ سوی دا مسود او بیٹنو دا مطالبه دا خاص کار مسود چې دا یمږي علاقې چې جوړ سوی دا نو اول یمږه حق ته چې دلته مشتري ملا او سی بجلی به د نېشنل ګریډ ته والے کیږي او صبای خود مختارې شه دغه خبره دا چې اول یې علاقې حق یې بجلی نو هغه نه بعد د بیا نېشنل ګریډ ته ورکول کیږي په کار د چې دا بجلی زر تر زر بحال سی او د عوام دا مطالبه ومنل
مشال ریډیو چې په جندولکشه د ماسید او بیٹانی قوم احتجاجي درنه په باراکشه د سویلی وزیرستان مرستيال کمشنر فرحان خان سره تماس ونیولی هغه وویل چې د احتجاجي درنه مشرونه سره مقامی انتظامیه مذاکرات شری دي او د دغې سیمه بجلی لوډ شیډنګ مسله په مذاکرات او په خبره حل کول بنه لاګیایي اشتیاق ماسید مشال ریډیو ډیرا اسماعیل خان
د پښتنو موسیقارانو او هنرمندانو ژوند او فن او له پښتني هنر سره تړلي موضوعاتو ته کتنه د مشال رادیو په خبرونه هارون باچا هنري غړی کې کوو. خبرونه هر پنځشنبه یا زیارت د مازیګر پر څلورو په ژوندۍ بڼه او هر یک شنبه یا اتوار د ماسپخین پر دونیمو بجو په تکراری توګه اوریدای شي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. وخت د خبرونې د پای شیبې دی. لانی ساجمل څخه د خبرونو لنډیز یو ځل بیا اورو.
نن د خبر پښتونخوا په اسمبلی کې د 2022 او 23 مالي کال د بودیجې مسوده وړاندې کړل شو. د مشال ریډیو خبريال وایي چې د بودیجې د خزاني وزیر تیمور سلیم جګړه وړاندې کړه. د بجټ حجم 1.2 ارب روپۍ دی چې پکې د پرمختګ چارو لپاره 1.3 ارب روپۍ بیل کړل شوی دی. د شمالي وزیرستان چرواکي وایي چې لتیرو دریو ورځو راهیسې د دوو قبیلو اف یو مدیخلو ترمنځ د سمکې په سر جګړه روانه ده چې پکې د اف سی سواکي او سرتیری او یو عام وګړی وژل شوی دی. د شمالي وزیرستان د پولیسو مشر فرحان خان پرون مشال ریډیو ته وویل چې له دواړو قبیلو سره د ډسبندۍ لپاره د اف سی سواک په دفتر کې لوسنامه شوې وه، خو د هغې باوجود ډزې وشوې او د اف سی سواک سرتیری پکې ووژل شو. له بلوچستان د لادرک کسانو د کورنیو غړو ویلي چې حکومت یې سر تر سره د دې کسانو په موندلو کې مرسته وکړي. دوی دا خبره پرون په کراچۍ کې د پوهنتون د دوو زده کوونکو دودا الهي بلوچ او گمشاد بلوچ د لادرک کېدو خلاف په یو مظاهره کې کړې ده. د کراچۍ پولیسو تر اوسه د دې دوو بلوچ زده کوونکو په اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان په بیلابیلو برخو کې پرون په 14 کې لږ تر لږه 3 تنه وژل شوي او 12 نور زخمیان شوي دي. دا 14 پرون په کونړ، کندوز، بدخشان او بلخ ولایتونو کې شوي دي. د طالبانو چارواکو مشال ریډیو ته ویلي چې پرون په کونړ کې پر رینجر موټر د ماین په 14 کې یو غړی وژل شوی او شپږ نور زخمیان شوي دي. دغه سي په مزار شریف کې د مولانا جلال الدین بلخی نړیوال هوایي ډګر د کارکونکو په موټر په یو برید کې د دې هوایي ډګر دوه کارکونکي وژل شوي او شپږ تنه نور زخمي شوي. او د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل وایي چې روس د اوکراین په خارکیف ښار کې جنگي جرمونه کړي دي. سازمان نن ویلي چې په خارکیف کې په بلا امتیاز بمباری کې په سلګونه ملکیان وژل شوي. د سازمان په وینا په دې بمباری کې د هستوګنې ځایونه پراخ کړل شوي او زیاتره وختونه په کې کلسټر بمونه کارول شوي دي.
د خبرونو لنډیز مو له مشال ریډیو ورده چې انیس اجمل وړاندې کول دي. سره د مشال ریډیو د نن ورځې خبرونه پای ته ورسېدي. سبا به تاسو په خدمت کې حاضرې جو. هر ځای چې یاست خوشاله اوسئ.